بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنئ. ایزانو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1402 مجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 14مه، د 1415 مجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې لا شلمې، او د 2023 میلادي کال د دسمبر لا څلورمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بیا تای وا سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې ایران او کیوبا د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا په لټه کې تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د ایران او افغانستان مطبوعاتو پروګرام درته وړاندې کی چې لدی ورسته هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کی چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سر ترسي پارس ټوډے ډاټ ار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایت درختی ځان یو لنډه د مکو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت حاضر کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډی خاغلی رئیسی ویل چې د سلطې لن نظام سره مقابله د خپلواک هیوادونو لا مهمو مشترکاتو دی. جنرال باقری د انقلاب ضد ډلو د بې وسلې کول لپاره د عراق د حکومت په جدیت ټینګار وکړ، او د پاکستان یو صوبایي وزیر د طالبان او حکومت په دوه اړخیزه لوبې تورن کړ. خاغلی رئیسی ویل چې د سلطې لن نظام سره مقابله د خپلواک هیوادونو لا مهمو مشترکاتو ده. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر د سلطې لن نظام سره په مقابله کې د ایران او کیوبا په شمول د ټولو خپلواک هیوادونو د مشترکاتو په منځ کې د فلسطین د خلکو د حقوقو ملاتړ او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پر بنسټ ټینګار کړی دی. ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن د ایران د اسلامی جمهوریت او کیوبا د لوړتبا پلاوی په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا په اړه خوشحالي څرګنده کړه. ایران ته د کیوبا د جمهوریت د ولسمشر میګویل دیاز کانیل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اغیزمنې خبرې اترې لا دوه ویشتو کلونو وروسته د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلن پیچومې وباله. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په بیلابیلو برخو کې خپل منځي او پراخو ظرفیتونو ته په اشاره سره د دغو ظرفیتونو تبادله د امریکا له بندیزونو سره په مقابله کې اغیزمنه وبلله. تغلی رئیسی د کرونا د واکسین په شمول د واکسینونو په تولید کې د ایران او کیوبا اغیزمنه همکاري ته په اشاره سره د ساينس او ټیکنالوژي، بایو او نانو ټیکنالوژي په برخو کې د کیوبا او ایران د پام وړ پرمختګونه د تهران او هوانا ترمنځ د تجربو او ظرفیتونو د تبادله لپاره اغیزمن وبلل. د ایران ولسمشر د کیوبا سره د طب، کرنې، قانون او انرژي په برخو کې د تعامل او ملګرتیا لپاره چمتووالی اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې نن سبا د دواړو ملتونو ګټې چې د ظرفیتونو او تجربو د تبادلې لپاره د لا زیاتو اغیزمنو اقداماتو ته ضرورت لري. اغلی رئیسی دا خبر اترو او تفاهمونو دا تعقیب لپاره دواړو هیوادونو د ګډ کمیشن دا سملاسی فعالیدو په ضرورت په ټینګار سره د تهران او هوانا ترمنځ د تجارتي او اقتصادي ملګرتیا او پراختیا د بندیزونو په بی اغیزه کولو کې اغیزمنه وبلله. ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر په غزې ترنګ کې د سیونستي رژیم جنایتونه د اوسنی نړیوال نظام د بې کفایتي او بې انصافي نخه وبل او د آزادو هیوادونو د اراده په اساس په عادلانه فوزی بدیل ټینګار وکړ. د کیوبا ولسمشر میګویل دیاز کانیل هم د دواړو هیوادونو سیاسي مشترکاتو ته په اشاره سره وویل چې څو میاشتې مخکې کیوبا ته د ایران د ولسمشر سفر او هم دا رنګه د بریکس د غونډې او د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سره دواړخیزه کتنې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ژورتیا او پراختیا لپاره مهم وبلل. د کیوبا ولسمشر د ایران خلاف د امریکا د ظالمانه بندیزونو او د ایران ضد اقداماتو په غندلو او د سیونستانو د نسل وژنې په وړاندې د نړیوالو ادارو په بې کفایتي او انفعال په سختو نیوکو سره په غزې کې د سملاسي اوربند په رامنځته کولو ټینګار وکړ او د فلسطینیانو د حقوقو د تامینولو او د یوه خپلواکه فلسطیني دولت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. د الکسا توپان یو ځل بیا د فلسطین مسأله د اسلامي نړۍ او همداراز د دنیا په لومړۍ مسألې بدله کړه. د ایران د اسناد راپورټ له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي حسین امیر عبداللهیان د لبنان د عالمانو د غونډې لا پلاوي سره په کتنه کې د فلسطین په نیول شوي خاوره کې اوسنیو بدلونو ته په اشارې سره د سیونست رژیم د جنایتونو دوام او د دغه جنایت په وړاندې د امریکا په ښکارا او اړخیزه ملاتړ د دغه رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره په سیونست رژیم دباو اچولو عملی اقدامات مهم او ضروري وبلل. د لبنان د عالمانو د شورا د سیکرټریټ مشر شیخ حسن عبدالله او د لبنان د عالمانو د مجلس مشر شیخ غازی انینا هم په لبنان او سیمه کې په تیرو څو کلونو کې دغه مؤسسې اهداف او فعالیتونه بیان کړل. د لبنان د عالمانو د غونډې مشر د اسلامي نړۍ د وحدت او د اسلامي امت د عادلانه مسایلو په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځانګړي رول قدرونه او ستاینه وکړه. د لبنان د مسلمان و عالمانو د غونډې مسؤلانو د الاقصا توپان عملیات د سیونست دښمن د ثابتې ماتې نښه وبلله او له سیونست دښمن سره په مبارزې کې د لبنان او فلسطین د ولسونو تجربې او سترې بریاوې وبللې. جنرال باقری د انقلاب ضد ډلو د بې وسلې کولو لپاره د عراق د حکومت په جدیت ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز تورن جنرال محمد باقری په بغداد کې د عراق له لومړي وزیر محمد شیا السودانی سره کتنه وکړه. په دې کتنه کې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د عراق د کردستان په سیمه کې د انقلاب ضد وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره د عراق د حکومت د پریکړه د حکم له امله چې د امنیتي موافقې د مسودې په لاسلیک کولو سره پای ته ورسید مننه وکړه. هغه وویل چې هیله ده د دغو ډلو د بې وسلې کولو د پروسې بشپړېدل به په جدي توګه تعقیب شي. جنرال باقری د عراق له لومړي وزیر سوداني سره په کتنه کې دواړو هیوادونو مذهبي او دینی کلتوري او تاریخي مشترکاتو ته په اشاره سره زیاته کړه. د بهرنیو ځواکونو شتون په ځانګړي توګه امریکایان په سیمه کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ یو مهم لا عمل دی. دا وسلوال ځواکونو لوی درسیز همداراز وویل چې په سیمه کې امنیت یوازې د ګاونډیو هیوادونو په یووالي سره ممکن دی. جنرال باقری د فلسطین مسله د سیمې او اسلامي نړۍ تر ټولو مهمه مسله وبلله او زیاته کړه. د الاقصا توپان ډیر مهم او ستراتیژیک عملیات د سیونستي رژیم کمزوري بنسټونه ولړزول او دنیا ته څرګند کړل. په دغه کتنه کې د عراق لومړي وزیر هم د غزې په جنگ کې د ایران د حکومت او خلکو له دریځه مننه وکړه. ویل چې دغه جګړې د هیوادونو دریځونه روښانه کړل او د اسرایلو بچي او ماشوم وژونکي رژیم نړۍ ته خپل اصلي سیرا وخودله. سودانی زیاده کړه نن عراق د ځواکمنو وسلوالو ځواکونو له برکته د باثباته امنیت شاهد دی او په دې برخه کې د ایران او عراق ترمنځ د ډیرو مشترکاتو په پام کې نیولو سره کولی شو لا یو بل سره لا زیاتې همکاري وکړو. د افغانستان د ننګرهار پوهنتون زده کړه اعلان او د اسرائیلو ظلمونه په کلکه وغدل. نور تفصیل یې زموږ د خبریال پر رالیږلي دغه راپورټ کې واورئ.
ننګرهار پوهنتون زده کړه اعلان پر فلسطین د اسرائیلو روان ظلمونه وغندل او د نړۍ مسلمانانو د فلسطین ملاتړ ته راوبلل. په ننګرهار پوهنتون کې د فلسطین قضیې د عقیدوي او سیاسي اړخونو څېړلو په موخه په جوړ شوي ورځني سیمینار کې سلګونو برخوالو د پوهنتون استادانو زدهکړیالانو پر فلسطین د اسرائیلو روان ظلمونه وغندل او د نړۍ له مسلمانانو یې وغوښتل چې د فلسطیني مسلمانانو تر څنګ ودرېږي. د پوهنتون علمي چارو مرستیال او د سیمینار برخوال احسان الله ناسی وایي اوسمهال یې اړتیا داره چې زموږ ځوان نسل پر فلسطیني مسلمانانو د اسرائیلو د ظلمونو او د فلسطین قضیې پر عقیدوي او سیاسي اړخونو پوه شي. نوموړی وایي په دې سیمینار کې په دې اړه زده کړیالانو ته هر اړخیز معلومات ورکول شول.
ننګرهار پوهنتون او د لوړو زده کړو وزارت ټول اکاډمیک ادارې چې څومره دي په هیواد کې یا نور اسلامي دنیا کې دي هغوی دا مسؤلیت او وجبه جوړیږي چې د دغسې قضیو په اړه باید خاموشه پاتې نه شي، دغسې قضیو په اړه د محصلینو ذهني تنویر وکړي، د دوی ذهنونه روښانه کړي په دې مسایلو باندې او دوی په دغې مسایلو کې ځانونه ښکیل وبولي او د دې قضایاو په اړه ځانونه مسؤول وګڼي، نه دا چې د دې قضیې منفي اړخ راوالي او دا فکر وکړي محصلین چې دا د فلسطین او د اسرائیلو خپله قضیه.
د سیمینار یو بل برخوال او د پوهنتون استاد هدایت الله حکیمي بیا وایي له نیمې پیړۍ زیاته موده کېږي چې اسرائیل د لویدیځې نړۍ په ملاتړ پر فلسطیني مسلمانانو ظلمونه کوي چې مسلمانان یې هم له مایوسۍ سره مخ کړي دي. هغه وایي له فلسطینیانو د مسلمانانو ملاتړ د هغوی معنوي حق دی او باید چې ترسره یې کړي.
د اسلامي امت لپاره یو تر ټولو بدترینه پروژه ده چې اسرائیل راوړل شول او په داسې یو ځای کې چې هغه د ټول اسلامي نړۍ د لومړنۍ قبله یادیږي او په دې ځای کې هغه په 1948 کې را ایجاد شو، تر نن ورځې پورې د ټول امت مسلمه لپاره دا د یو د سرطان دانې حیثیت لري د اسرائیل او تر شا یې ټوله غربي نړۍ چې په راس کې امریکا قرار لري د حمایت کوي.
په دغه سیمینار کې برخوال زکریان بیا پر فلسطین د اسرائیل روان ظلمونه غندي او د نړۍ له مسلمانانو غواړي چې په دې اړه نور چوپ پاتې نشي.
چیرې موږ وګورو له اسرائیل سره د نړۍ ټول کفار ولاړ دي، د هغوی مالي ملاتړ یې وکړ، هر ډول ملاتړ یې وکړ، نو همدارنګه زموږ اسلامي ملکونو ته هم پکار ده چې د هغوی هر ډول ملاتړ وکړي، که هغه نظامي که مالي په هر ډګر کې که چیرې دوی ملاتړ وکړي نو انشاءالله چې دغه جګړه به زموږ د فلسطینیانو ورونو په ګټه پای ته رسیږي.
په هیڅ دین هیڅ نړیوال قانون کې دا نشته چې ماشومان دې ووژل شي، ښځې دې ووژل شي او شهیدان دې شي مسلمانان، نو زه په نړیوالو باندې دغه کوم چې تاسو نن چیرته یاست.
د رسنیو د معلوماتو له مخې پر فلسطینی خاوره په ځانګړي توګه غزه باندې له یوې میاشتې په ډېره موده کې د اسرائیلو د صهیونیست رژیم د هوایي او ځمکنیو بریدونو په پایله کې تر دا مهاله د ښځو او ماشومانو په ګډون له 14,000 زیات فلسطینی مسلمانان شهیدان شوي او سرګونه زره نور بې کوره شوي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان صوبایي وزیر د طالبانو حکومت په دوه اړخیزه لوبې تورن کړ. د اسلام آباد باور لري چې د پاکستان تحریک طالبان ډله د افغانستان له خاورې د دغه هیواد پر ضد ترهګریز عملیات پلانوي او عملي کوي. د مسلې د اسلام آباد او په کابل کې طالبانو د موقته حکومت ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. د پاکستانیان له افغان طالبانو غواړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره چلند وکړي. بلخوا په افغانستان کې طالب چارواکي د پاکستان چارواکو تورونه ردی، خو اسلام آباد دغه تورونو ته همداراز دوام ورکوي او وایي چې مونږ په دې اړه طالبانو ته اسناد او مدارک هم وړاندې کړي دي. د افغانستان د شفقنا خبري آژانس د راپورټ له مخې د بلوچستان د صوبایي وزیر جان اچکزي په یوه خبري غونډه کې طالبان په دوه ګونی لوبې تورن کړل او ویل چې د طالبانو حکومت د پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې ښکیل عناصر پاکستان ته وسپري دوه ګونی لوبې کوي. اچکزي زیاته کړه چې پاکستان بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغه عناصر د پاکستان ته وسپري. اسلام آباد له شواهد دو اسناد سره افغان طالبانو ته اسناد سپارلی خو د افغانستان نوسنی واکمنانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. اسلام آباد د تحریک طالبان ډله دغه هیواد لپاره د اصلي ترهګری تروریستي ګواښ په توګه پیژني. د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو له ناکامېدو وروسته په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د حکومت پر ګټو او عامو خلکو دغه ډلې لخوا ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. پاکستانیان د فلسطینی ملت په ملاتړ کې خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. د پاکستان مسلمانانو ځل بیا په غزه کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو په خلاف مظاهره وکړي او په دغه مظاهرو کې د پاکستان خلکو د فلسطین له خلکو سره د پیوستون په اعلانولو او په غزه کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه او د امریکا او د اسرایلو د نیواګر رژیم بیرغونه وسوسول. د ایرنا د راپورټ لمخې پاکستان د مسلمانانو د فلسطین د مقاومت د محور د پلویانو پاڅون د اتمې اونۍ لپاره هم دوام لري او په همدې لړ کې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په کاچا پخه سیمه کې د سیونیستي رژیم او امریکا پر ضد پراخه مظاهره وشوه. د غلاریون د پاکستان وحدت مسلمین ګوند لخوا تنظیم شو او د سیاسي فعالانو، مذهبي شخصیتونو او عامو خلکو عالمانو په ګډون د ژوند لا بیلابیلو څانګو پرګنو زرګونو کسانو پکې ګډون کړي او ګډونوالو مړ د وی اسرائیل او مړ د وی امریکا شعارونه ورکول. د پاکستان د وحدت مسلمین ګوند مشر علامه ناصر عباس جعفری د مظاهره د مرکزی ویناوال په توګه ویل چې اسرائیل یو غیر قانوني او جالي رژیم دی او مونږ به هیڅ کله لا سهونستانو سره د جوړجاړي د سیسې او حللارې ته غاړه کې نګدو. هغه زیاته کړه په ورستیو کې د امریکا په شمول د اسرائیل او د هغوی جنایتکار ملاتړي له ناکامۍ او د سیسو پرته بل څه نه دي او د فلسطینیانو عملیاتو د سهونستانو او د هغوی د ملاتړو سلطه ماته کړه. د غزه د روغتیا وزارت ویاند اشرف القدره اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې رئیس په غزه د سیونستانو تیریو لا پیلا تروسه یو سلو درې نوي فلسطینیان شهیدان شوي دي او شپږ سوا نور ژوبل دي. د سیونست رژیم د تیریو د قربانیانو او یا فیصد ماشومان او ښځې دي. او رسته خبر دا چې په افغانستان کې 80% لویان په یو ډول فزیکی او رواني معلولیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سیاسي دفتر وایي چې په افغانستان کې 80% لویان په یو ډول فزیکی او رواني معلولیت کې ژوند کوي. افغان خبری آژانس راپورټ کړ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سیاسي ماموریت وایي مونږ له خپل همکارانو سره په ګډه د افغانانو ملاتړ کوي او لومړني وړتیا او تداغوې د رخیز او عادلانه لاسرسي تضمینو. دا د دې محل خبرنا. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ایران او کیوبا د سټراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا په لټه کې د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران او کیوبا ولسمشرانو او لوړپوړو چارواکو د سټراتیژیکو او دوه اړخیزو اړیکو د ژورولو په اړه د ملګرتیا و سندونه او یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. دا کیوبا ولسمشر میګویل دیاز کانیل چې د یکشنبې په شپه د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر په بلنه تهران ته رسیدلی و د دوشنبه په سهار رسید ابراهیم رئیسی سره کتنه وکړه. د 1903 کال په جون کې د کیوبا د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو له سفر وروسته د ایران ته د دغه هیواد ولسمشر لومړی سفر حسابیږي. د ایران د اسلامی جمهوریت او کیوبا ترمنځ نن لاسلیک شوي سندونه د ساینس او ټکنالوژي، روغتیا، کرهنې، انرژي او قانونو، ارتباطاتو او طب په برخو کې دي. سید ابراهیم رئیسی د دغو سندونو او تفاهم لیکونو د لاسلیکولو په دستورو کې ویل چې نن د ایران او کیوبا په اړیکو کې یو نوی بهیر پیل شوی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ملګرتیا او د پراختیا سبب کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د خپل کیوبایي سیال پر رسمي بلنه له 1200 کل نورسته د لاتین امریکا د سیمه سفر په لړ کې سکال هوانا ته ولاړ او دغه سفر په ترڅ کې دواړه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو لخوا په قضایي برخو کې د رخیزو سیاسي ملګرتیا او ګمرکي اړیکو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاري او شپږ سندونه او یادښتونه لاسلیک شول. د ایران دیارلسم حکومت هم په بهرني سیاست کې اسلامي او ګاونډیو هیوادونو ته په لومړیتوب ورکولو سره د کیوبا په شان له متحدو هیوادونو سره د ملګرتیا او په پراخولو هم ټینګار کوي. ایران او کیوبا له جغرافیایي پلوه د لیرې پرتو هیوادونو په توګه د خپلواکۍ غوښتلو او د ازادۍ د غورځنګونو ملاتړ په څیر ګډ نظرونه تعقیبوي چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یو بل ته دغه هیوادونه نږدې کړي دي. د ایران او کیوبا اړیکې په 1999 کال کې د ایران له اسلامي انقلاب او په ناپیلي غورځنګ کې د ایران له غړیتوب وروسته پیاوړي شوې چې غړي یې د امپریالیزم ضد یو ډول نظر لري او اوس په مختلفو برخو کې دغه نظرونه دوام لري. د امریکا له مداخلې او لاسوانې سره مبارزه د تهران او هاوانا ترمنځ یو لا ګډو موضوعګانو بللې کېږي. د 1980 لسیزې لا پیل رئیس امریکا د واشنگټن له لوري د انقلابي او خپلواک سیاستونو د پرمختګ له امله پر کیوبا بندیزونه ولګول او د 1980 لسیزې لا پیل په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته دغه بندیزونه په پراخ ډول پلي شول. البته ایران او کیوبا د امریکا د بندیزونو له امله د اقتصادي دبونو په زغملو سره توانېدلی چې په کورني ځواک باندې د تکیه کولو او د امریکا د بندیزونو د سیاست د شنډولو په ډګر کې بریالی ماډل وخی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د ایران او کیوبا د اړیکو پیاوړتیا د بندیزونو د شنډیدا سبب بولا ویل چې د دواړه هیوادونو ګډ ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه د سلطې د نظام په خلاف درېږي. کیوبا له ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د سلطې او ډیر غوښتنو پر وړاندې ولاړه ده او د کیوبا د خلکو او حکومت مقاومت د ستاینې وړ دی. د سلطې نظام پر وړاندې زموږ مقاومت او دریدا د ایران او کیوبا د خلکو په خلاف د بندیزونو سبب شوی. امریکا فکر کوي چې په بندیزونو سره زموږ د هیوادونو مخه نیسي. دا د سلطې نظام غفلت او د هغوی غلطه اندازه او محاسبه ده. د هغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا چې تر بندیزونو لاندې دي بندیزونه شنډا ولی شي. بین حال کې باید په پام کې ونیول شي چې د ایران او کیوبا ترمنځ په اقتصادي، علمي او پوځي برخو کې د اړیکو له اوږده تاریخ سره سره شمیرنې ښیي چې دواړه هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې کمې دي. په دې ډول چې کیوبا د ایران 155 تجارتي شریک هیواد بللې کېږي. البته اوس د ایران او کیوبا ترمنځ په ډیپلوماټیک او خدماتي برخو کې او د سوداګریزو راکړو ورکړو له لږ مقدار سره سره اوس د دفاع، اطلاعات او روغتیا په برخو کې څو تړونونه لاسلیک شوي دي. دا شان د ایران او کیوبا ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري او د ستراتیژیک پروګرام سند د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د خونو د مشترانو لخوا لاسلیک شو. دغه سند به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا کې مرسته وکړي او دواړو هیوادونو د شرکتونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به کومک وکړي. ازنو تاسو د تهران راډیو یو ساته مازیګرانه خبرونه اوري. اوس د خبرونه دوام ته وکړي.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمامول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او کوخت بشونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مهم مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې پام ورته وکړی.
خوږو دوستانو دا هم د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې اطلاعات ورځپاڼه ده چې د بیلابیلو خبرونو په سر کې لیکي. په تیرو څلورو ساعتونو کې د وحشي سیونیستي رژیم د جنایتکار رژیم لخوا په غزه کې پر بې دفاع او مظلومو فلسطینیانو د بمباریو له امله 200 کسان شهیدان شوي دي. نو اوس هم د غزه د شهیدانو شمیر 14000 او 1500 دروشتو تنو ته رسیدلې دي چې 6000 پکې ماشومان او 4300 هم میرمنې. رسمانه لیکي د فلسطین د حماس غورځنګ د اطلاعاتو د دفتر مشر سلام معروف په 13 ساعتونو کې د څه د پاسه 200 فلسطینیانو د شهادت خبر ورکړی دی. د حماس غورځنګ د اطلاعاتو د دفتر مشر د غراز ویلي دي سیونس رژیم د غزې په هر ځای کې جنایتونه کوي او هیڅ یوه سیمه د نیواګرو له وحشیتوبه بچ پاتې نه ده. د فلسطین د حماس جنگ فوجی څنګه کتایب القسام د یوی اعلامیه په خبرولو سره د اسرایلو د کابو شپې تو فوجیانو د وژل کېدا خبر هم ورکړی دی. القسام کندکونو غونډه په خبرتیا کې ویلي دي د مقاومت جنگیالیو د اسرایلو د لسګونو فوجیانو د ډیرا کېدا ځای لا معلومولو وروسته د جهر الدیک سیمه په ختیس کې په څو خیمو کې په سوګنه اسرایلی عسکرو باندې بمی چاودنې کړي چې لامل یې کابو شپې ته سیونستي فوجیان هلاک شوي دي. د سیونستي رژیم پوز تر د خبر تر مخابره کې دا پوره په دې حق لسنه دی ویلي او د خپل عسکرو وجلې هم تایید کړی نه ده. ورسپانه مخکې لیکلې دي د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي دي امریکا په خپل د سیونستي رژیم د تیرې یو حڅون کې ده. هغه جنگ جوړونکو ته چې په غزه او د اردن سین په لویدیځي غاړه کې د جنگ د پراخولو په لټه کې دي خبرداري ورکړې او ویلي دي مخکې لیدي چې نا وخت شي امریکا د خپل ملاتړ له جنایتکار او شی اسرائیلانو څخه بند. د یمن د وسلوال پوځ ویندوی جنرال یحیی سری ویلی دی چې دغه هیواد سمندري ځواک په باب المندب او بلاری کې د اسرائیلو د دوی کشته په نخه کړی دی. لومړی کشته په توغندی او دوهمه کشته هم په ډرون البتکې سره په نخه کړی دی.
قدرمن اوریدونکو د هم ابرار ورسپانه ده د تهران چاپ ابرار ورسپانه بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی خبری چاپ کړي چې په سر کې لیکي له فلسطین څخه ملاتړ زموږ د اساسي قانون پر اساس دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلي له فلسطین څخه ملاتړ زموږ د اساسي قانون پر اساس دی. هغه په دوام کې څرګنده کړی ده چې نن ورځ د فلسطین د ملت په اړه د نړۍ د هیوادونو د چارواکو سمه پریکړه د هغه څه په اړه دقیقه شننه ده چې په دې څو کلونو او لسیزو کې پر دغه مظلوم ملت تیری شوی او په دې کار پوهیدل او د کیسې او د حقیقت پیژندل یو پیچلی او ستونزمن کار دی. سید ابراهیم رئیسی زیاته کړی ده چې باور لري چې د نړۍ د چارواکو او واکمنانو چوپتیا او بی کفایتي به د سیهونستری ماشوم او ژوند کې واکمنان نور هم سپین سترګي کړي او د نړۍ د مختلفو هیوادونو لپاره په کار ده چې په خپلو ډیپلوماټیکو هلو ځلو او په جدیت سره دغه څلور موضوعات یعنی د بمباریو بندول، د غزې خلکو ته مرستې رسول، د دې سیمې د کلابندۍ لیرې کول او د فلسطین د خلکو اصلي حقونه تعقیب کړي. بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د غزې پر خلکو د سیهونستي رژیم د جنایتونو د بندولو پر ضرورت په ټینګار سره ویلي ضروری ده چې د غزې پر خلکو په سیهونستي رژیم پوځي حمله بندې او ژر تر ژره د بشر دوستانه مرستو د لیږلو امکانات برابر کړي.
دوستان اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مصیر ورځپاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر اوچا لخوا په یو راپور کې لیکلي دي چې وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د آب و هوا له امله سخت ځپل شوی دی او اوچا پرون په خپل ایکس پاڼې کې په یو خبر کې ویلي دي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره غازونو یوازې 0.01% جوړوي، او موږ ته پکار ده چې د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیات اغیزمن شوي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان مخکینی بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په یوې خبري ناست کې ویلي دي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د افغان کډوالو د ایستلو واک نه لري. بلاول بټو زرداری دغه راز ویلي دي چې د افغان کډوالو له ایستلو مخکې باید له کوربه ټولنو، افغان کډوالو او مدني ټولنو سره مشورې شوي وای او وروسته دا پریکړه عملي شوي وای. هغه دغه راز ویلي دي چې د افغان کډوالو موضوع یوه پیچلې مسله ده. د راپورونو له مخې یو امریکایي پانګوال په پنجشیر ولایت کې د زمردو قانون نو د راوستنې په برخه کې د $10 million د پانګونې ژمنه کړې ده. راپورونه وایي چې دغه امریکایي پانګوال د افغانستان د پنجشیر ولایت له والي سره په کتنه کې دا ژمنه کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د افغانستان د بغلان والي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په 1500 کانونو کې د زمردو د راوستنې چارې روانې دي، او اوس تازه د زمرودو 40 نور قانونه هم کشف شوي دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د پنجشیر د زمرودو په قانونو کې شاوخوا 5000 کسان د کان کیندنې په چارو بوختي. که چېرته د پاتې نورو قانونو کیندنې هم پیل شي نو لا زیاتو کسانو ته به پکې د کار روزګار زمینه برابره شي.
عزیزانو، دا هم د کابل اشتصو ورسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي پانی کې ځینې خبرونه منعکس کړي او یو مقاله لیکلې ده چې موږ د دغې مقالې څخه ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د دغه مقالې عنوان دی چې آیا د آزمویل شویو سیاستوالو هلې ځلې به د هیواد پر وضعیت اغیز ولري او که نه. له دې ټول خبر یو چې هیواد مو د اختناق په کنده کې پروت دی، له سیاسي او اقتصادي پلوه ګوښه شوی، خلک یې رواني او فزیکي امنیت نه لري، د بیان ازادي نشته، نجونو ته د کار او د زده کړو زمینه نه ده برابره، او لسګونو نور بندیزونو سره مخامخ یو، بیکاري زیاته ده او کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، پر واک یوې جنگی ډلې ولکه کړې ده او ولس یې بې واکه کړی. په ټول کې که ووایم دغه ډله نه کورنۍ مشروعیت لري او نه نړیوال، چې له امله هیوادوال له بلا ستونزو سره مخامخ دي. خو د دې هر څه معنا دا نه ده چې ولس به پخوانیو آزمویل شویو سیاستوالو ته پناه یوسي. دوی په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، دلته هلته سیاسي نمایشې غونډې کوي، کله د یوه هیواد دروازې ټکوي او کله د بل کټ مټ د طالبانو په شان چې خپل مثبت کارونه نه لري د بل د منفي کارونو په ښودلو کې غواړي له ولس څخه خپل پخواني او اوسني شالید پټ کړي. دغه ورځپانه په پای کې بیا لیکي چې هر څوک چې د دې ولس لپاره خیر غواړي نو همدلته باید د ولس په مینځ کې اوږده نه ستړی کېدونکې سیستماتیکه مبارزه وکړي چې د ابد لپاره له دې تورې بلا ولس او ځان او هیواد خلاص کړي. بله هیڅ چاره نشته او نه هم د ابد لپاره بل حل لاره کېدلی شي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، د مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
کلا
راشا
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران راډیو در کله راشه د خپرونې د ګلبن ګلانو السلام علیکم. هر چیرته چې یاست خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. د هر کله راشه په دغه برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و. خدای دې وکړي چې د پروګرام تر پایه را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو له معمول سره سم نن به هم لومړی ستاسو خوږو لیکنو او بیا له هغه وروسته به غږیز پیغامونو ته به لاړ شو.
نو انشاءالله همداسې به کوو. زه هم په خپل وار خپلو خوږو اوریدونکو او د هر کله راشه د ګلبڼ خوږو ګلانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او خوښ یم چې یو ځل بیا د دوی په خدمت کې یم. نو خوږو اوریدونکو او د ګلبڼ ګلانو د لیکنو او پیغامونو څخه مخکې میرمن فاطمی که تاسو خوښوي نو د تهران رادیو د پښتو سایت ایډرس او د دغه راز د واټساپ شمیره هم خپلو ملګرو سره شریک کړو. نو دوستانو زموږ د واټساپ ګروپ شمیره ده 0098919 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همدارنګه د ویبپاڼې اډرس هم دی pastoday.com/ps نه بلکې pastoday.ir/ps. نو دلته تاسو زموږ سره ټول موږ پروګرامونه خبرونه تبصرې راپورونه او همدارس د ستاسو همدغه هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ. نو میرمن فاطمی که خو خمو دلته یو لته شان د ماخلو نو بیا راګرځو د خپل خوګو وريدونکو لیکنه ته.
د هر کله راشه د خبرونه عزیزانو یو ځل بیا هر کله کو ستاسو له حضور همه سب که تاسو ته پته وي او حتما به وي. نن سبا په گروپ کې اکثر دوستان په چمن کې د روانو مظاهرو په اکله مطالب خبروي او ځینې په کې د پاکستان له حکومت سر ټکوي او ځینې هم د روانو ستونزو د هاوی ریدو لپاره خوشبینه دي خو د نورو پیغامونو درک نه لګیږي. نو څنګه دی؟
نو دا خبره خو بالکل لتیری کابو څو د پاسه یوه میاشتې راسی روانه ده. نو د چمن خلکو بلکې د بلوچستان د سرحدي پټه چې کوم خلک دي هغوی دغه پرلتوهنې پیل کړي دي. نو ځینې غوښتنې کوي. البته دا یوه خبره میرمن فاطمی ډیره پخوا راهیسې رایجه ده وایي چې کوم قوم او کوم ملت چې په اتفاق او اتحاد سره نه وي نو پر هغوی ډېر خلک بیا ملنډې وي. نو د اتفاق اتحاد یو داسې شی دی چې خپلې ټول ستونزې حل کولی
شي.
نو دا د هر یو هېواد د هر یو ملت په خپلو کې داسې ډېرې نیمګړتیاوې وي چې باید دغه شان پیښې او دغه شان مسلې په خپلو کې سره کینی په سولیز ډول حل شي. نو میرمن فاطمی دلته هم زموږ یو ملګری چې البته نامه یې نه دی خودلی دوهم دغه د چمن کې د روانو پرلتوهنو په اړه یوه ټوکه رالیږلې ده. نو ګوره هغه وایي چې د امریکا ځینو مسؤولانو د پاکستان له مسؤولانو پوښتنه کوي چې د بلوچستان په دې سرحد کې خلک دومره ډېر څه شي پاره راغونډېږي او دوی څه غواړي. نو وایي چې د پاکستان حکومت ځینې مسؤولان ورته وایي چې نه نه داسې څه نشته، دا خلک راغونډ شوي دي یوازې د باران لپاره دعا کوي.
او حامد صاحب که څه هم هر کله راشه خپرونه سیاسي موضوعاتو ته ځانګړې نه ده خو څومره چې ما ته انداز لګیږي دا اعتراضات په دې باندې روان دی چې ولې د پاکستان حکومت د چمن په بارډر باندې له پاسپورت پرته تګ او راتګ باندې بندیز لګولی، یعنی خلک نه پریږدي. هغه مثلا بیماران، هغه ناروغان، هغه کسان چې پخوا داسې تلل و راتلل، هغوی نه پریږدي، ول یوازې بې له پاسپورت او ویزې څخه مراشي. نو د پاکستان حکومت وایي چې د نړیوالو اصولو او د دې هیواد د قانون له مخې باید په بارډر باندې تګ راتګ او کنټرول وشي، خو په بارډر باندې پراته خلک د دې پریکړې سره مخالف دي، ځکه چې په روزانه توګه هلته تګ راتګ کوي، د ځینو دوکانونو او کاربارونو په سپین بولده کې وي او کورونه یې په چمن کې، او یا کاروبارونه یې په چمن کې دي او کورونه یې په سپین بولده کې. نو همدا مشکل خو بیخي ډیر دی.
ګوره دا میرمن فاطمی داسې ده کنه چې موږ د دې پولو کوم خلک دي کنه، دا اکثر همدا سی وي د دوو هیوادونو په پولو کې چې کوم خلک پراته وي، نو نیم خلک مثلا د پولی په یو خو لکه چې په پاکستان کې اوسېږي او کاروبار د افغانستان پولی سره نږدې په دغو سیمو کې وي. نو دې لپاره په د پاکستان په آئین کې هم داسې ډېر شکونه شته دي. نو د پاکستان حکومت او دغه خلک دی باید سره کښېني، په مشورو سره په
سولیز
ډول دې خپلې دغه مسلې حل کړي چې زمونږ هغه په هغو سیمو کې پښتانه وروڼه چې کوم هلته اوسېږي، نو چې هغوی مشکل هم حل شي
انشاءالله تعالی.
نو میرمن فاطمی دا مخکې هم څه دي د تاسو سره لاس کې؟
زما په لاس کې غیرت صاحب، زما په خیال چې یو شعر موږ ته راستولی. ماشاءالله زموږ د فعالو اورېدونکو څخه دی او همیشه موږ ته په زړه پورې شعرونه استوي.
بالکل همداسې ده.
نو که ستاسو خوښوي زه به ووایم دغه شعر. وایي چې ملامت یم جهانه ملامت یم، پاملا ماتیم لزمان ملامتیم، نه پویژم د ځان په خرڅولو نه خبر یم لزان ملامتیم. افغانی غرور می نشته پرگو
که
غلام شویم افغان ملامتیم.
خدای دی خیر و کی، خدای دی خیر و کی.
وای چی مراو سترگی دا دخمن گزار تا گورم، تنگ را غلی لگزران ملامتیم. توان می نشته چی پشتنه در سوکرم لحرسیم ناتوان ملامتیم. حق می نکړلو څرګند وهاب غیرته، حق می نکړلو څرګند وهاب غیرته، حق ویل سره می ورانه ملامت یم.
نو غیرت صاحب، حق ویل سره می ورانه ملامت یم. نو خدا وندې متعال د وکړي چې مونږ ټول د حق ویلو سره آشنا یو، البته چې حق ووایو
انشاءالله.
نو ډیره مننه کوو د عبدالوهاب غیرت صاحب چې ډیر په زړه پورې البته دردون کې شعر را لګلې. نو ډیره مننه کوو، ان شاء الله چې موږ سره بیا هم خپل رابطه ټینګه ساتي
ان شاء الله.
نو دا هم میرمن فاطمی زمونږ یو بل ګران ورور محمد ایاز عابد، لکه چې فکر کوم زمونږ د هر کله راشه ګروپ ته نوې نوې میلمه راغلی وي. نو د ایاز عابد صاحب هرکلی کوو. هر کله راشه ستړی مشي محمد ایاز عابد صاحب. نو محمد ایاز عابد صاحب د توحید کلمه لا اجبار سره یو ځای را سره شریکه کړی دا
شکر
چې مونږ هم له د ثواب غټلو پر نیت سره لخپل خوګو وريدونکو سره شریکو او څو غواړو چې خبرونه ور سره برکت نا کړو. نو محمد ایاز عابد صاحب لیکلی دی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. یعنی له خداوند متعال څخه پرته بل معبود نشته، هغه یو دی، هغه شریک نه لري او د هغه بادشاهي ده او ټول تعریف د هغه لره ده. هغه ژوندي کول او مړه کول کوي، هغه تل لپاره ژوندی دی، مرګ ورته نه رسي، د عظمت او بزرګۍ خاوند دی، بهتری ده هغه لاس کې ده، او هغه په هر څه باندې قادر دی.
بشک خدای دې د عابد صاحب په دین او دنیا کې برکت واچوي
ان شاء الله.
خبرې خو زیات دي خو موږ متاسفانه حامد صاحب وخت نه لرو او لار بر شو غږیزو پیغامونو از موږ ګران ورور چې تل موږ ته پیغامونه استوي شغل سید حسین سید جمیل حسین
صاحب د مشهد ګلونه
او واقعا د مشهد ګلونه موږ ته یو ترانه استولې چې د فلسطین له مظلوم ولس سره په خواخوږی او د جنایتکار امریکا او اسرائیل رژیمونو پر ضد دی. نو کستا خو خوي
البته میرمن فاطمی تاسو خبره مونی ولا بخنه غواړم خو خپل ملګرو نه په دې چې دغه کومه نغمه ده دغه به هم واورو او وخت هم نه لرو نو له خپلو خواږو اورېدونکو به دلته اجازه
غواړو او دغه پیغام به اورو.
مرداباد مرداباد امریکا مرداباد 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 اسرائیل مرداباد باپ بیٹا دونوں سلیم امریکا اور اسرائیل مرداباد 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 امریکا مرداباد 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 اسرائیل بار دیدہ آل الاعلان
شو انسانیت آئین حق دے چاو یو لبین فلسطین
مرد آباد مرد آباد امریکا مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل
امریکی غنا جائز اولا
Amor